د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو ویلي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف له مرستیال صدر اعظم اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبري وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړل شوې. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامت د جون په 1 پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي چې نه یې تمدیدوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و. په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل له شاوخوا 3 میاشتې زندان وروسته آزاد شوی دی. یوې ځایي سرچینې پرون شنبه د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې راحل د زمري میاشتې په 9 نیټه خوشي شوی. راحل د روان لمریز کال د ثور په 15مه غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او وروسته د طالبانو د حکومت په ضد تبلیغ په تور 3 میاشتې زندان باندې محکوم شو. د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې ورسره بندي یو شمیر نور خبریالان هم آزاد کړي. د خبریالانو د دفاع دغه بنسټ ویلي دا مهال شاوخوا 10 خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د کرملین نږدې سیاستوالو او کارپوهانو روسیې ته نږدې د امریکا د 2 اټومي بیړیو یا اوپتلونو ځای پر ځای کول کم اهمیت بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه اوپتلونه یې یو مناسب ځای ته استولي. د ډی پی ای خبری اجانس د راپور له مخې د روسیې د پارلمان یا دوما مرستیال لیونید یویلف تاس خبری اجانس ته ویلي چې د 2 اټومي اوپتلونو ځای پر ځای کول د روسیې ملي امنیت ته کوم ګواښ نه دی. ټرمپ له روسیې چارواکو سره تر اختلاف وروسته د خپلو سمندري ځواکونو 2 اټومي اوپتلونه روسیې ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ډونالډ ټرمپ خبره دا کار وروسته تر هغه کېږي چې له روسیې چارواکو سره اختلاف رامنځته شو. ټرمپ د وروستیو کې د روسیې ولسمشر ته لاس 12 ورځې مهلت ورکړ چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي کنه بندیزونه به پرې ولګوي. او د فلسطین د 3 میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان کړی چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وچل شوی. د فرانس پریس په خبره دغه برید 2 ورځې وروسته تر هغه کېږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه 13300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو د غشمیرې د باور وړ بللی دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د کابل او لوی ښارونو د برېښنا له کلونو پرچاوی وروسته د همدې ستونزې د حل په موخه یو لوی ګام اوچت شو.
څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې وي چې د 3 ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي.
د طالبانو حکومت له افغان پانګوال میرویس عزیزی سره یو لوی تړون لاسلیک کړی دی. پاکستان 14 لکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی. هلته په میشتو افغان کوچیانو هم چاپی وهل شي.
15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي. ډیپورت سنټر ته ډایرکټ بولی اج کیم ته
د مور په شیدو د تغذیه اونې پیل شوی. خو ځینې مایندې وایي چې نشي کولای ماشومانو ته شیدې ورکړي.
طفلاکه خوردم د موس
پرومیسینای ماشوم لرم دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاون مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورای دی.
نو راپور نه هم شته. هله دا د خبری مجلې تر پای را سره پاتې شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر راپور ته. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پر لپسې پرچاوي شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید یو لوی تړون لاسلیک کړ. طالب چارواکو ویلي چې د دې پروژې په پلي کولو سره چې د 10,000 میگاواټ برېښنا تولید دی، افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بسیاینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژو اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډ بنورو پورې مشروط دی. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشټوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو ایله څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي، او څنګه چې دا د کور کار نه ټول د برق په واسطه ترسره کیږي نو نشته نه ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمې ته په خکه چې ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته څنګه سره او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې له مخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې عزیزي ګروپ، خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به 2,000 to 3,000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو 5 to 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څنګه پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
کدا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملی شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یو لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خند
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
ازادي رادیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په د هیواد کې میشتو سلګونه زره د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له د هیواده د وتلو خبرداری ورکړی. دا وروسته دی چې د د دغو شمیر کډوالو د اوسېدو کارتونه تمدید نشول. تفصیل په دې راپور کې و.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بل اخره په پاکستان کې د میشتو سوار لس لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په 13مه د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وو، فکر کېده چې خای پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنۍ چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوی یو سند کې چې ګڼو پاکستانی خبریالانو او رسنیو هم خپور کړي، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکو له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنۍ چارو وزارت لوري ورته د غلار خوونه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نګدي و ونې وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پی وار کارتونو د مودې د غزغولو پاړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې، خو لدی وړاندې د جولای 14مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی رسنۍ سره په وناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزغولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اگست 2مه د خیبر پختونخوا ګڼو ورسپانو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خبره کړي او پکې ویل شوی چې د اگست لومړۍ چې دی په دې صبح کې ټول میشت پی وار کارت لرونکو افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پی وار یو شمیر کارت لرونکو وایي د حکومت نوې اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دوکاندار چې لتیرو نږدې 150 کلونو رئیس د غلطه شخصي کار روزګار لري، ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته ستنه د لورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې د افغانان ماجرون لپاره ډیره سخت ده. هغه افغان ماجرین چې دلته بچې په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بلاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پی وار یو بل کارت لرونکي محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې مو کتل چې پاکستان حکومت چې د پی وار کارت لرونکو ته مشکل پیدا کړی ده. نو دلته زلګونه زره افغانانو اوسېږي، دلته هر یو افغانان دېرش کاله څلور کاله عمر تېر کړی دی، دلته خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول راغونډول چې په یو دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خواست کوو چې په دې باندې بیا غور وکړي، چې افغانان د بس یو سیستم برابر کړي، بس یو طرف برابر کړي چې باعزت ډول په لور واتستان شي.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پی وار د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي د پی وار کارتونو موده دې وغځوي. دغه سازمان د جولای په 13مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې د دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواده د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 18مه په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې 3,40,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنر یونیچسیار بیا خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولي سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
په همدې حال کې په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي چې دغلته په کوچیانو هم چاپی وهل کیږي او ډیپورت کیږي. د یوې مرکې په پایل کې مې له ښاغلي احمدزی نه نور جزئیات وپوښتل.
دلته په دې ټکسلی سیمې کې کوچیان ډیر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره اوس فلال مالداری د میږي دي، چا سره ټیکټرې دي، چا سره غویان دي، چا سره د قرباني مالونه دي، در روان کال د لپاره قرباني مالونه اخیستې دي. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورت سنټر ته ډایرکټ بولی یا جکیم ته، نو غلطه ډایرکټ ډیپورت کړي دي. د پی وار کاټو والا ای سی سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه، خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټری دي. نو دا څه اوس کسان تر ډیپورت کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په ځای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پی وار کاټونه لري او دوی سره ساروی دي، دوی سره مالداری ده. نو دسه راځي ځینې دسه اطلاع راغلي چې زنانه مې اوچته کړي دي.